سلامونه وخت سهار او بخښي د غرمې 12 بجې سوي. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. د مشال لډو په یو بلګړې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې په دې اړه مختلف رپورټونه درته لرو، او د افغانستان د کندهار امنی قومندان دا ادعا چې د طالبانو له لوټپورو چارواکو سره لیدلي او خبرې کړې دي، او یو شمېر نور رپورټونه هم شته. خو په پایل کې مایک سپار ملیحا میرزاده ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
مشیاول د خبرونو سټیکی په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنجوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د الیکشن لپاره د بیا کتنې پس د امیدوارانو فهرست جاری کوي. د ایران ولسمشر په امریکا تور پورې کړي چې د دوی اقتصادي ستونزو د زیاتولو ذمہ وار ده. تفصیل: د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنجوي. له جیو نیوز ټی وی او ډان رسپانې سره په مرکو کې عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه ښودله. ویل چې د اپیل حق په استعمالوي. د راولپنډۍ د اپیلونو عدالت د مری په حلقه ان ای او 50 کې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د کاندیدې کاغذونه رد کړي دي. د شورو په ورځ عدالت په لیکل شوي فیصله کې ویل چې عباسی د پاکستان د آئین آرټیکل 25 یو اف ضرورتونه نه پوره کوي. پوره معلومات او حقایق یې لولس نه پټ ساتلي، نو ځکه صادق قوامین نه دی پاتې او په دې بنیاد انتخاباتو ته نشي ودرېدی. په عدالتي فیصله کې په اسلام آباد کې د نوموړي د کور د مالیت په اړه اعتراض ښودل شوی دی. د پاکستان لاین سره سم د پارلمان د غړیتوب لپاره دا لازمی شرط چې یو تن صادق قوامین وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظرسانۍ پس د امیدوارانو فهرست جاری کوي. دا فهرست د اپیلونو عدالت د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاري کیږي. امیدواران به تر سبا پورې د نامزدګۍ کاغذونه واپس واخلي. د کاندیدانو حتمي فهرست به د جون په 13 جاري کیږي، او انتخاباتي کمیشن به کاندیدانو ته انتخاباتي نشانونه تر خالي د ورځې پورې ورکړي. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. پرون د پاکستان د پوز اما اړیکو څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په پنډه کې د غونډې په وخت جنرال باجوا هدایت ورکړي چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو د دا کار په ذمهوارۍ سره سرته ورسول شي. د خبر پاڼې له مخه په غونډه کې د جغرافیایي او ستراتیژیکو حالاتو په ګډون په سیمه کې په امنیتي او نورو موضوعګانو خبرې وشوې. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو او غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم د عام کولو یو کمپین اعلان کړي. دغه کمپین چې تعلیم دو ووټ لو یا تعلیم راکړه ووټ واخله نومیږي. پکې ګوندونو او امیدوارانو ته ویل شوی چې هغه چاته به رای ورکول کیږي چې ولسته تعلیم ورکوي. د ادارې ویان عمر اورگزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دې لپاره دوی یو موبایل اپلیکیشن هم جوړ کړی دی.
خلق مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو اپ سره. زمونږ دا کار چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږه شکایتونه هغه سره ډیسکس کوو. حلقه وایز چې مونږه کمپینونه شروع کړی دي، هغه کې مونږ څومره هم یو حلقي نه کینډیډیټس هغه منځ کې خپل د تعلیمي ډیبیټ مونږه کوو.
عمر اورگزی زیاته کړه چې په اپلیکیشن باندې دوی ته په تعلیم مسکولونو کې د مشکلاتو او اسانتیا او د نشوالي په اړه تر 500 زیات شکایتونه ملو شوې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم په پخوانو قبایلی سیمو کې د ادارو نظام جوړولو په ضرورت زور راوړی دی. پرون په پیښور کې د یو غونډې مشري کولو په وخت په خیبر پښتونخوا کې د قانون او نظم په اړه جوړه وه. ریټایرډ جسټس ناصرالملک ویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومتونو سره د ګډ تعاون په اساس د سیمې اوسیدونکو د اسانتیاو او په اسانه د دغو سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره کار کوي. ناصرالملک په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د عمومي انتخاباتو لپاره په امنیتي انتظاماتو د اطمینان څرګندونه وکړه. ویل چې شفاف او پرامن انتخابات د وفاقي او صوبایي حکومتونو ګډه ذمہواری ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. امریکا او روس دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونلډ ترامپ او ولادمیر پوتین ترمنځ په یو سرمشریزه صلاح شوې دي. ولسمشر ترامپ پرون په واشنگټن کې په لنډو خبرو کې خبريالانو ته وویل چې په سرمشریزه کې به د شام د جګړې او یوکرین په بحران خبرې کیږي. تر دې مخکې د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن په ماسکو کې د خبري کانفرنس پر وخت وویل چې سپینه ماڼۍ او د روس د ولسمشر دفتر کرملین به د جون په 28 په دې اړه اعلان وکړي چې دغه کتنه به کله او چیرته کیږي. ولسمشر ترامپ وویل چې له پوتین سره کتنه ښایي د نیټو د مشرانو تر غونډې وروسته وي چې د جولای په 11 او 12 نیټه د فنلند په مرکز هلسینکی کې جوړیږي. د ملاقات لپاره په ممکنو ځایونو کې ویانا هم یاده شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگتن تور پورې کړی چې دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان غړو په یو خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې چې د اقتصادي نظم خپل ډله بدل کړي. پرون د روحانی ټلویزیوني خطاب په داسې حال کې مخته راغلو چې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران کې روانونه ملکي احتجاج چې داسې ښکاري د اقتصادي مسلو خلاف دی لپاره د تهران حکومت ذمہوار وګرځولو. روحانی په خپل خطاب کې پر ایرانی وګړو غږ وکړ چې متحد روسیا او امریکا ته ماتې ورکړي. نوموړي ویل ماسکو ویل مسلو او نورو فشارونو ته تیار دي خو هیڅکله به خپله خپلواکي قربان نه کړي. د روحانی د دغو څرګندونو په اړه امریکا لاس نه دی ویلي. ترکی ویلی له ایران نه د تیلو د نه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلی د انکرې لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني. د ترکی د اقتصاد وزیر نهاد زیبکسکی پرون ویل که څه فیصله مخې ته راځي یا په دې معامله د ملګرو ملتونو سره بندیزونه وي نو ورته به ګوري، خو د دې نه علاوه به یوازې خپل مفاد په پام کې ساتي. د جون په شپږویشتمه واشنگتن خپلو ائتلافیانو ته خبرداری ورکړ چې د نومبر تر څلورمې دی له ایران نه تیل اخیستل بند کړي. ګینې په تهران د امریکا د بندیزونو د بیا بحالولو له مخې به دوی هم له جرمنی سره مخامخ شي. سربیا او جرمنی پرون په روس کې پروانو فوټبال سیالو کې د ماتې خوړلو پس د 2013 کال د فوټبال نړیوال کپ نه وتل. پرون سربیا د برازیل مقابل په 2-0 ګولونو ماتې وخوړله. دغه لوبه په ماسکو کې وشوه. بلخوا په کازان ښار کې د جرمنی مقابله له جنوبي کوریا سره وه. د جنوبي کوریا د 2 ګولونو په وړاندې جرمنی هیڅ یو ګول نه کړل شو او وی بیلله. بلخوا د سویټزرلند او کوسټاریکا ترمنځ لوبه مساوي پاتې شوه. اوس سویټزرلند او برازیل په خپل ګروپ کې د لوبو بل پړاو ته مخکې شول. سربیا او کوسټاریکا به نور کورونو ته لاړ شي. بلخوا سویډن او مکسیکو هم بل پړاو ته مخکې شو او جنوبي کوریا او جرمنی له لوبو ووتل. داود در دې محل د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.80 روپۍ اخیستل کیږي او 130 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 160.13 روپۍ او 160.80 روپۍ. یو ایرو 140.50 روپۍ او 140.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 33.13 روپۍ او 33.45 روپۍ. یو سعودي ریال 2.45 روپۍ او 2.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحه مرزاده اوریدل. بیا هم د موسم او کرنسي حال اوریدي. په روانه غړي کې د جنو نور ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه لرو. په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې روانې دي او یوې غیر حکومتي ادارې داسې کمپاین پیل کړی چې امیدوارانو ته وایي چې تعلیم راکړي ووټ به درکړو. دا څومره مهم کار دی.
دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې را ستاسو به د تعلیم لپاره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوي.
کراچی د شمیر په لحاظ د پښتنو تر ټولو لوی شار بلل کېږي، خو له دې ځایه په اسمبلی کې نمائندګي د دوی د نشت برابر وي. خو دا ځل نوې حلقه بندي شوې او پښتانه خوشبینه کړي دي. کومې سیمې دي چې پکې د پښتنو ووټونه زیات دي؟
کله کله انډی دي چې ماړې دا بلدیا مټرول بنارس منګاپیر شو، په دې کې چې پښتنو غټ ووټ هم دي په دې الیکشن باندې خاص رنګ شي.
د افغانستان کندهار امنیت کمانډان جنرال راځي کې دا کړی چې د افغان طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره څو ځلې لیدلې او سره خبرې کړې.
د پټې نیمه شرابو چیرې مرمات کې ته سرور سیر د خیر هغه برازیل د تاونر د طالبانو مختلفو مختنۍ رابرې وسنه ډیر خلک ودی سول ترانسي د پرزنت.
یو شمه نور ریپورتونه لرو. او سم د خبرونه د پال ریپورت. تعلیم راکړي ووټ واخلي، هغه غوښتنه ده چې لومړی په سواد کې واوریدل وسوه. په دې وخت کې د جولای پر 15مه کې دونکو ټاکون لپاره هر ګوند او هر امیدوار له خلکو د ووټ اخیستلو لپاره مختلفې شمنې کوي. خو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې الف اعلان کمپاین پیل کړی چې دغه ګوندونو او امیدوارانو ته وایي چې ووټ په هغه وخت ترکو چې کله تاسو او ټول کونکو ته تعلیم ورکړي. د ادارې په دې اړه د موبایل یو اپلیکیشن هم جوړ کړی دی چې تفصیل په دې رپورت کې اورو.
یا د ادارې بیان عمر ورغزی مشال یو سره په خبرو کې اول چې اداره به د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د تعلیم او په تعلیمي ادارو کې د ضرورتونو په اړه د ټول ټاکنو امیدوارانو او سیمه ایز خلکو سره غونډې هم کوي.
خلک مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو اپ سره زمونږ د کادو چې اغه نمائندو ته بیا اغه مونږه شکایتونه یا اغه چې کوم ایشوز وي اغه سره ډیسکس کو اغه مونږ ورواستو هغه باندې خپل ریسپانس چې کوم سندرز دی اغه سندرز ته هم خپل ریسپانس ورکړي. خو زمونږ سوشل میډیا باندې دا کمپین شروع ده. بل چې کوم زمونږ په علاقو کې حلقہ وایز چې کوم مونږ کمپینونه شروع کړی دي چې تعلیم دو ووټ لو هغه کې مونږ څومره هم یو حلقې نه څومره هم پارټیسیپینټ وي یا کینډیډیټس وي چې هغه الیکشن ته ولاړ دي هغه منځ کې خپل ډیبیټ د تعلیمي ډیبیټ مونږ کوو.
عمر ورغسی په وینا چې د تعلیم دو اپ د لارې تعلیم او سکولونو کې د ضرورتونو نشوالي په اړه دوی ته صدا پاسه 500 سره شکایتونه راغلي. د ماشومان د حقونو مبارز ارشد محمود وای شل کال وړاندې 2.5 کروڑ ماشومان سکول ته نتلل او نن هم 2 کروڑ او شل لکه ماشومان نه ځي چې مطلب یې دا شو چې څه خاص فرق په تیرو شلو کالو کې ښکاره نه شو. دی وایي تعلیم غوندې بنیادي ضرورت او حق په اړه نه یوازې سیاسي ګوندونه په سمه توګه رول لوبوي بلکې د یو ووټ اچونکي په توګه عام اولس هم دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې.
دنیا کې پاکستان د نایجیریا نه پس په 2 نمبر باندې دی چې د آوټ آف سکول ماشومانو غټ تعداد پکې ده. په دې وجه باندې دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم د لپاره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوئ. راځي هر 5 کال پس چې کله ما مخکې ریویو کړي وو مینیفیسټوز د غټو غټو پولیټیکل پارټو نو ټولو دا وعدې کړي چې یاره موږ به د تعلیم د لپاره بجټ سه واکو خو
د سل هم د تعلیمي کارپوهانو لخوا سیاسي ګوندونو نه غوښتنه شوې چې د ملک د مجموعي پیداوار 40% د تعلیم لپاره مختص کړي شي او په تعلیم د خصوصي توجه ورکړي شي.
د بلوچستان انتخاباتي ټربیونل د وژل شوي بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټي د لمسی میرعلي بوکټي د نامزدګۍ کاغذان رد کړي دي. نوموړي د ډېر بوکټي د صوبې اسمبلی چوکۍ لپاره کاغذان جمع کړي چې قرباني د بلوچستان د کورنی چارو پوخواني وزیر سرفراز بوکټي اعتراض کړی. پرون د های کورټ دو ججانو باندې مشتمل انتخاباتي ټربیونل د میرعلي بوکټي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جسټس هاشم کاکړ په مشرق انتخابي ټربیونل لومړی د کورنۍ چارو پخوانی وزیر میر شعیب نشروانی او وروسته د وژل شوي بلو سردار نواب اکبر بوکټي د لمسی میرعلي بوکټي اپیلونه رد کړل. میرعلي بوکټي د ډیره بوکټي څخه د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره کاغذان جمع کړي وو. د نوموړي پر کاغذانو د تیر حکومت د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکټي اعتراض کړی دی. دغه پریکړې څخه څه ګړې لمخه د خبريالانو سره په خبرو کې میرعلي بوکټي وویل چې دوی به د ټریبونل وو هرې پریکړې ته غاړه کښېږدي.
اگر آپ لوگوں یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں
نواب میرعلی بوکټي وایي چې کله په کال 2013 کې انتخابات کېدل نو که هغه وخت تاسو ته یاد وي چې زه دلته راغلی وم، عدالت ته مې عریضه وکړه او خپل ضمانت مې هم وکړ. هم په هغه وخت کې په ډېره بوکټي کې څه روان وو، زما په لار کې خنډونه اچول کېدل او یوازې 3 ورځې و انتخابات ته پاتې وې. نو ما څه کولای شو؟ زما پولینګ ایجنټان هم نو جیاز منسوخ کی او د سړک د لارې د تګ اجازه را نه کړه، نو ځکه چې پاتې شوم. د پښتنې په جواب کې میرعلي بوکټي وویل چې عدالت که هر پریکړه وکړه خو اوس به د وخپلې اباګنې سیمې یعنی ډیره بوکټي ته هارو مارو ځي.
همي قوم کا پورا سپورټ ہے پر ہماری
میرعلي بوکټي وایي چې د قوم پورا مرسته ورسره ده او زما د هڅه ده چې د دې ځای څخه نن چې کوم اخري فیصله راسي د غوروسته به و علاقې ده د تک تیاری کوم. که فیصله زما خلاف می خو بیا به هم وخپل علاقې ته ځم تر څو به بهر پاتې کیږم. د بلوس مشر نواب اکبر بوکټي لمسی میرعلي بوکټي زیاته کړه چې په کال 2015 او 2016 کې په ډېره بوکټي کې د تاوتریخوالي له امله چې کوم خلک د بیکوري سره مخ شوي وو هغه اوس هم په سند او پنجاب ایالتونو کې د دربدری ژوند تیروي او د ده سره په تماس کې دي. خو د ده سره دومره وس نسته چې دا ټول خلک بیرته و ډېره بوکټي ته ورسوي. او بل دا چې د دغه خلکو په کروڑو او اربو روپۍ زیان سوی دي، هغه به اوس څوک پوره کوي؟ دلته خبره د یادونه ورده چې په کال 2006 کې په ډیره بوکټي کې دغه وخت د ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې د حکومتي عسکرو سره په وانشته کې بلو سردار نواب اکبر بوکټي وژل شوی او د میرعلي بوکټي په ګډون د دوی د کورنۍ ډیری وګړي و ډیره بوکټي پرېښودل ته اړ شوي وو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي مازوران کولای سي د ډاک یا پوسټ په ذریعه خپل رائے استعمالوي سي. کمیشن ویلي په دې لړ کې تیاری بشپړ کړی دی. خو د خبر پښتونخوا ځینې مازوران وایي چې حکومت دې د رائے ورکولو مرکزونو ته د دوی د رسولو تنظیم وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پخوانی او قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا مازوران د الیکشن کمیشن په دې فیصله وای د ډیر خکړی چې د دوی خیال ساتل کیږي. خو په سرشمیرنه کې د دوی شمیره معلومه ده نو باید چې د هغه پرانا کې دوی ته نورې اسانه ور کړی وي. د کورمی او مازورا مشال ریډیو توای دوی په لرو پرتو غریز سیمو کې اوسېږي نو د ډاک په لار اوټ ور کولو کې به ورته هم مسلې وي.
زاد کیڈیو دا کورم سپیشل پریزیڈنٹ محمد انور شاہ دا کم سی الیکشن کمیشن دا ڈاک پر ذریعے دا مزوران کم ووٹ اچول دی نظر دی تایا نہ کوم او دی سرا تو مونتا لگا مشکل دا وی چی مونگا دا غرونو علاقے کی پرتیو او دی کی تقریبا مونگ سیشن دا پارا ضروری دی کی اگوی دی راشی ایٹرننگ افسر دا کور کور سر وی دیو کی تو موزورو تر کم کارڈ وی نو اگا دی دا دان سرا نوٹ کی وہ 25 جولائی موبا
همداشن د شبقدر مومند یو مازور په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زما شاجه ها سپیشل نوم د شبقدر په خلا سره تعلق ته تما زه بلل نه دوه مې چې مونږ ته خوبه سانتیال راځي چې مونږ خلک راځي او زمون سره مسایل کې په خپل درشل باندې خبرې وکي چې مونږ هغه په سیګر زنه بیا هم دا غي نه زیات مشکلات مونږ ته پیدا شول او په زمون یو اخته مسایل چې مونږ زړونه لرو خلک لرو خو خلکو ته کوشش کوو چې مونږ کم کسان مونږ مرګري
د ضلع مردان د شیرګړی او مازور ګل خان نومي تن مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې په دغه ورځ سرکار پخپله یا امیدواران دوی ته ګاډي راولي او دوی پولنګ سټیشن ته ورسوي نو دا به ډیر قوي. د ذکر ده په پاکستان کې په کال 2010 کې شپږم سرشمیرنه شوې ده چې پکې په ټول پاکستان کې د مازورانو شمیره 2,13,613 ښودلې او په دې کې 23,99 په کلیوالو سیمو او 12,21,613 مازوران په ښاریو سیمو کې اوسېږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان کې هم انتخابات رانږدې کېږي، د دې لپاره هلې ځلې هم ورستر بلې زیاتې شي. د 15 جولای د ټاکنو لپاره نږدې ټولو مشهورو سیاستوالانو خپل ځانونه کاندید کړي دي. په دې کې ځینو مشرانو د یوې چوکۍ او ځینو بیا د یوې زخه تر زیاتو چوکۍ لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا چې ځینې مشران له یوې زخه زیاتو چوکۍ ته ولې ځان کاندیدوي، په دې اړه د ظفر خان رپورټ اورو.
مولانا فضل الرحمن، اسفندیار ولی خان، محمود چکزی، سراج الحق، افتاب شیرپاو او اسیب زرداری له یوې حلقې څخه د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. خو بل لور ته عمران خان د بنو، اسلام آباد، میاوالی، لاهور او کراچۍ له 15 حلقو، شاباز شریف د لاهور او کراچۍ له 2، بلاول بټو زرداری د ملاکان، لاړکانی او کراچۍ له 3، او حمزه شیباز د لاهور له 2 حلقو د قومي اسمبلی لپاره کاغذونه جمع کړي دي. د ټاکنو کمیشن الیکشن لمخه یو تن لیوی نه په زیاتو حلقو ځان کاندیدولې شي، خو کدغه تن لیوی زیاتې چوکۍ وګټي نو بیا به یوازې یو چوکۍ د ځان سره ساتي او ګټل نور چوکۍ به پرېږدي چې وروسته به پرې بیا زمینی ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وایي په پاکستان کې دا روایت له پخوا راهسه را روان دی، خو سګنو ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه زیاته کیږي او دا هم یو وجه ده چې د ځینو ګوندونو مشران لیوی څخه په زیاتو حلقو کې امیدواران دي.
ذوالفقار علی بوټو هم له پینزو حلقو څخه ولاړ وو، نواز شریف او بینظیر هم داسې کړی دي، خو سږ کال نوې خبره دا ده چې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه سخته ده او ډیر وخت هم اخلي. بل ځینې سیاستدانان غواړي په دې توګه خپل قوت وښیي او دا ثابته کړي چې په ټولو صوبو کې خلک دوی ته رای ورکوي، نو ځکه له څو څو ځایونو څخه ووټونو ته ولاړ دي.
ډاکټر توصیف وایي په دې عمل باندې په مختلفو وختونو کې شکایتونه هم مخې ته راغلي دي او د پخوا راهسې دا ویل کیږي که یو امیدوار له یو څخه په زیاتو حلقو کامیاب شي او بیا وروستو زمینی ټاکنې کیږي نو باید د دې ټاکنو خرچ له دغې کاندیدانو واخیستل شي، خو تر اوسه داسې کوم قانون نه دی جوړ شوی. د پاکستان په انتخاباتي سیاست نظر لرونکي خبریال نعمت خان وایي ځینې مشران د بایلات له ویرې له یوې څخه په زیاتو حلقو ځانونه کاندیدوي.
ګورو چې کله یو لیډر د یو نه د زیات غوین الیکشن وګټي نو په هغه کې به د یو نه زیات چې کوم سیټونه یې هغه پری دي، نو په هغه کې مقامي خلک چې دي هغه خپکیږي. مولکه د لیاري خلک دا وایي چې بلاول لیاري نه ولاړ نه پکار دی چې هغه د لیاري سیټ ځان سره وساتي او د باقي ځینې چې دی هغه استعفا ورکړي. د لیاري نه د اوسه پورې بېنظیر بوټو اصف زرداری او سونه چې پیپلس پارټي لیډرانو الیکشن ګټلې دی هغوی دا سیټ بیا پریښی دی او په هغې به زمینی انتخاب شوی دی، نو دا خلک نه خوښوي. نو د دې خپله نقصانات هم
نعمت خان وای په ځینې وختونو کې د یو ګوند غړي هم خواهش لري چې د دوی د ګوند مشر دی د بلې حلقې ترڅنګ د دوی له حلقې هم کاندید شي او دا بیا دا ګټه لري که مشر یې د دوی له حلقې وګټي نو یو خو ورسره په دغې علاقه کې د پرمختیایي کارونو د کولو چانسونه زیات شي او بل ورسره په دغې علاقه کې د دوی د پلویانو د زیاتېدو امکان هم پیدا شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي، خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کراچی کې د سژنوی انتخاباتو لپاره سو ټاکونکو باندې شاوخوا ټول ګوندونه اعتراضونه لري. څېړونکي وایي مخکنیو حلقه بندیو کې به ایم کیو ایم ډلې ته ګټه وه، خو دا ځل حلقه بندۍ د پیپلس پارټۍ لپاره ګټورې دي. خو د دې تر څنګ په دې اوسنیو حلقو کې د پښتنو ډېرې سیمې هم په یوه حلقه کې راغلي دي او دې د کراچی د پښتنو ووټ بینک ته هم ګټه رسولې ده. د ظفر خان رپورټر.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2013 کال لپاره په کراچۍ کې نوې حلقې جوړې کړې دي. د ایم کیو ایم پاکستان ګوندوي په نوو حلقه بندیو کې د دوی سره زیاتې شوې ده او د اردو جوبو ځنې علاقې د نورو خلکو د سیمو سره په یوه حلقه کې ورګډې کړل شوې دي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي هم په نوو حلقه بندیو نیوکې کړې. جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو په ضد درخواست هم دایر کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشر شاهي سید د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل اوسنۍ حلقه بندۍ د پخوا په نسبت بهتری دي، خو بیا هم د پښتنو ځینې سیمې د نورو ژبو ویونکو له سیمو سره په یوه حلقه کې ورچول شوې دي.
موږ دا وایو چې موږ علاقې یو طرف ته وسایل ته نږدې وي چې دای د اوبو لین، دای د بجلی لین، د هغې د سهولتونه چې وو چا په نږدې یو سایډ ته وي. زموږ کې زیات تحفظات شته، البته که دیگه لگه مشوره اخسته وی نو دا با نزده دیده او خپل خپل علاقه به صحیح جوڑه شوی وای پچو کی مشوره نه کړ خپل کار کړي او بار حال د مخ نه ډیره بهتره ده او صحیح ده.
په کراچۍ کې د ټاکنو نتیجې ځینې وخت د جبې په بنیاد مخې ته راځي. همدا وجه ده چې د کراچۍ له اردو جبو سیمو څخه زیاتره وخت ایم کویم له بلوچو او سندي جبه ویونکو له سیمو څخه پیپلز پارټۍ او د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نور ګوندونو امیدواران کامیابیږي. کراچۍ میشته خبریال وکیل رحمان وای که څه هم په نوو حلقه بندیو ټول ګوندونه اعتراضونه لري خو بیا هم دا دومره لوی نیوکی نه دي. د وکیل رحمان په خبره په کراچۍ کې مخکنیو حلقه بندیو کې ایم کیو ایم ته زیاته ګټه ترلاسه وه او دا ځل پیپلز پارټۍ ته فائده ده. د هغه په خبره د جبې له لحاظه د پښتنو لپاره هم دا ځل حلقه بندی بهتره ده.
زینو کې ورته فائدې ملو شوې ده. زینو کې دا سې دي چې لږ ورته نقصان هم ورته ملو شوې ده. په کراچۍ کې د درې سلور د ښار چې کوم مضافاتي علاقې ورته کله کله انډي دي د دې چې کوم هلکار راځي کوم صوبایي کوم قومي راځي د کشن کې ماړه او دا بلدیا د فوچې د نو میټرول او بنارس دا علاقې شوې منګا پیر شو. په دې کې چې پښتنو غټ ووټ هم دی د دې چې په دې
وکیل رحمان زیاتوی شاید همدا وجوی چې دا ځل پیپلز پارټۍ تحریک انصاف او ایم ایم ای د خپلو ګوندونو لخوا د کراچۍ له پښتون میشتو سیمو څخه پښتانه کاندیدان کړي دي. د تیر کال د سرشمیرنې تر مخه د کراچۍ آبادی 4.9 میلیونه ده. ملیر، کورنګي، جنوبي، شرقي، مرکزي او غربي شپږ واړه ضلعې د کراچۍ په یو ښار کې شتون لري. د یوې اندازې تر مخه کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. د کراچۍ ښار د قومي اسمبلۍ 21 او د سند اسمبلۍ 23 چوکۍ لري. دا ځل ټول ګوندونه کراچۍ ته ډېر اهمیت ورکوي او ښایي همدا وجه وي چې د پاکستان درې لویو سیاسي ګوندونو مشران شهباز شریف، عمران خان او بلاول بټو د کراچۍ له بیلابیلو حلقو څخه قومي اسمبلۍ ته امیدواران دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هرڅ په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له تشدد د متاثره سو خلکو د مرستو د نړیوال ورځې په مناسبت په خبر سوي اعلامیه کې د جنوبي ایشیا پر هیوادونو شخ کړی چې د قانون پلي کول په بهانه دي د تشدد کولو لړۍ ختم کړي. د دې اعلامیه مهم نور ټکي څه دي؟ مهم ټکي څه دي؟ دا رپورټ اور.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې حکومتونه د قانون عملي کولو په بانه په عامو خلکو تشدد کوي چې د منلو وړ نه دی. یادې نړیوالې ادارې له دغه حکومتونو غوښتنه کړې چې د تشدد لړۍ دې بند کړي. ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پولیسو په حراست کې د مشکوکو ملزمانو سره ښه چلند نه کیږي او تشدد ورباندې کیږي او په ځینې وختونو کې د زیات تشدد له وجې مرګ جوړه هم رامنځته کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په خبر پانکه د بنگلاديش، هند، مالديب، سريلانکا او په نورو هیوادونو کې قانوني نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. د دوی په خبره په هند کې تیر کال له جنوري تر اگست میاشت پورې 794 کسان په عدالتي او 400 د پولیسو په حراست کې مړ شوي دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د پاکستان آئین آرټیکل 14 کې په تشدد بندیز لګول شوی دی. خو د دې باوجود هم په ټول هیواد کې په خلکو تشدد کول عادي خبره ده. نړیوالې ادارې په خبر پانه کې د دریو پاکستانیو فعالانو احمد وقاص ګورایا، عاصم سعید او سلمان حیدر په حواله ویلي دي چې امنیتي ادارو په حراست کې پر دوی تشدد شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبی ایشیا کې د تشدد کارولو لړۍ کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، مالدیب او د سریلانکا په حکومتونو غږ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو احترام دی وکړي او د خپلو هیوادونو قانوني ژمنې پوره کولو سره دی د تشدد لړۍ ختم کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو اوریاوسم دولسمه بجې سویدی ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز تر اوروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان نواسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت هغه فیصله به چیلنجوي چې لمخې د مری په حلقه اني او 50 کې د نوموړي د کاندیدا کاغذونه رد کړل شوی دي. ل جیو نیوز ټي وی او ډان رسپانډر سره په مرکو کې د عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه خو د لوی ویل چې د اپیل حق په استعمالوي. تراول پنده د اپیلونو عدالت په پرونی فیصله کې عباسی صادق اوامین نه دی خودل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر سانه پست امیدوارانو فهرست نن جاری کوي. د فهرست اپیلونو عدالت قومي او صوبای اسمبلیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصله پس جاری کیږي. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. پرون د پاکستان د پوز اما اړیکو څنګه ISPR په خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په پنده کې د غونډې په وخت جنرال باجوا هدایت ورکړي چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو د داکار په ذمہواري سره سرته ورسول شي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم عام کول یو کمپاین اعلان کړي. د ادارې ویان عمر اورگزی پرون مشال ویډیو ټول د کمپاین چې تعلیم راکړه ووټ واخلې نوميږي پکې کومندونو او امیدوارانو ته ویل شوی چې هغه چاته برای ورکول کیږي چې ولسته تعلیم ورکوي. امریکا او روس له دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ په سرمشیزه سلا شوې دي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې په لنډو خبرو کې خبري اعلان وکړ چې په سرمشیزه کې به د شام د جګړې او یوکرين په بحران خبرې کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگټن تور پورې کړی چې دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په ان حال کې د ایران د پارلمان غړو په دریو کې دوه برخو په یو خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې ده چې د خپل اقتصادي ټیم کې بدلون راولي. ترکی ویلي له ایران نه د تیلو د نه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلي د انکرې لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزاده اوریدل چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي ستاسو په امر تر راغړو.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په سپریم کورټ کې د 450 ارب روپو د قرضې معافي کیس اوریدنه وشو چې پکې د چیف جسټس وینا وا چې هر چا قرض اخستو وروسته معاف کړي نو هغه دی 15% واپس کړي او کدا سیونه کړل نو معاملې د احتساب قامي ادارې ته به لیږل شي. ورسپانه لیکي چې په قامي یا انفرادي کچ قرضه اخستل څه جرم نه دی ځکه چې د نړۍ لوی معیشتونه او ذاتی کاروبارونه په قرضو چلیږي خو قرض د معاف کولو په نیت اخستل دا د جرم کم نوی او لبد مرغه زمنګ په ملک کې همداسې کیږي. د یو راپور تر مخه په 13 کلونو کې 240 او یا ارب روپۍ قرضې معاف کړې شوې دي. ورسپانه لیکي په ملک کې هر چا چې په دوکې سره قرض اخسته او بیا یې معاف کړي نو هغه د هیڅ قسم رعایت مستحق نه دي او په کار ده چې د ایوي وی روپۍ حساب ترې واخسته شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په 25 جولای کې دونکو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کونکي 80% نه زیات کاندیدان داسې دي ټیکس نو ورکوي او د اف بی آر تر مخه چې 20,000 نه زیاتو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي چې پکې 30% خو ټیکس نمبر هم نه لري. ورسپانه لیکي چې ملک دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخ دی نو هر هغه څوک چې د ټیکس په دایره کې راځي پکار ده چې د خپل برخې ټیکس ورکړي چې ملک د دې مشکل حالاتو څخه راووزي. دینیشن ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په ملک کې ټول ټاکنې رانږدې کېدو سره د هر ګوند غړو په خپلو حلقو کې انتخابي کمپاین شروع کړي او کوشش یې دی چې زیات نه زیات رایې ورکونکو قائل کړي چې راتلونکو انتخاباتو کې ورته ووټ ورکړي. ورسپانه لیکي د ملک د هرې سیمې خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او چې کله کاندیدان د ووټ غوښتو لپاره خپل حلقو ته لاړ شي نو خلک ترې پوښتنه کوي چې دوی ته ورپی خوستونزو حل لپاره یې څه کړي او په راتلونکو کې به څه کوي. نو ځینې کاندیدان نه صرف پوښتنه کوونکو ووټرانو ته سخت جوابونه ورکوي بلکې په لاهور کې خو په یو تن تشدد هم کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې دا د رای ورکونکو حق دی چې د خپل کاندیدانو نه پوښتنه وکړي ځکه چې انتخابات وړاندې هر ګوند خلکو ته شنه باغونه ښایي، خو چې کله دوی په واک کې راشي نو بیا ترې اولس ته راپېښې ستونزې هېروي. ټولو کاندیدانو له پکار دي چې د ووټرانو سوالونو جوابونه دې په ښه توګه ورکوي او د منتخب کېدو وروستو هغه ټولې وعدې دې پوره کوي کومې چې خلکو سره کړې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو دوه لیکنې راخستې دي. د وال سټریټ جرنال په ریپورت کې په پاکستان کې پر رسنیو د تازه محدودیتونو موضوع څرګند شوی. د پدې لیکنې کې د ډان ورځپاڼې د مشر حمید هارون له خولې ویل شوی چې داسې بندیزونه یې آن په فوجي واکمنۍ کې هم نه و لیدلي. دویمه لیکنه د افغانستان د اوربند په اړه ده چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوی. په هغه کې راغلي چې هغه وسلوال شایي پر طالب قمندانانو فشار زیات کړي چې تازه سولې لیدلې او بیا جګړې ته د ستنېدو په اړه شکونه لري. په امیر ساحل د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
له امریکا خبریدونکو وال سټریټ جرنال لیکلي په ورستیو کې د پاکستان ډان ورځپاڼې چې د لری شوی وزیر اعظم نواز شریف مرکه خبره کړه، نو چلوونکي د رسنیو پر ازادۍ له نویو محدودیتونو خبر شول. د مې په پای کې د ډان ورځپاڼې مشر حمید هارون د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې کلنې غونډې ته په وینا کې ویل دا ډول محدودیتونه یې په هیڅ جمهوری او ان په پوځي واکمنیو کې هم نه دي لیدلي. هارون په خبرو کې پوځ ته په اشاره داوا وکړه چې دا ډول اقدامات د انتخاباتو پر نتیجو او ملي بیانیې اغیز کوي او رسنۍ کمزوروي. و ژورنال وای پوځ پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو پر رسنیو د محدودیتونو یا سیاست کې د مداخله تورونه رد کړي او وای د جمهوریت ملاتړ کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د جولای پر 15مه د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات کړي دي. د هغه هیواد نگران حکومت ډاډ ورکړی دی چې ټول ټاکنې به رڼی او آزادې وي، خو وال سټریټ جورنال د نقادانو له خولې ویلي چې په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د ملکی حکومت پر چارو د پوځي اسټابلیشمنت اثر پراخه شوی دی او زیاتوي چې دا نفوذ تر هغه وروسته نور هم زیات شو چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف حکومت له هند سره د سولې کولو او د ټولو لوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو پر سر لپوت سره لانجه راغله. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو دویمه مقاله له امریکایي فارن پالیسی مجلې څخه راخستې ده چې پکې راغلي د حکومت او طالبانو جلا جلا اعلانونو په افغانستان کې اوربند قائم کړ او د اختر په درو ورځو کې د افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالب وسلوالو په مخ مسکا خپروه او د کابل په ګډون یې په نورو ښارونو کې له یو بل سره ولیدل. دوی یو بل ته غاړې وتل او خواږی وویشل. طالبانو د اوربند غځولو په اړه د افغان حکومت غوښتنه رد کړه، خو راپورټونه وایي چې د افغانستان د درو ولایتونو په ځینو برخو کې ځایي چارواکو او وسلوالو د اوربند نوې هوکړې کړې دي. فارن پالیسی مجلې کې افغانستان اوس ډېره ښه موقع لري چې د جوړجاړي بهیر پیل کړي او له ولسو کلونو راهیسې روانه جګړه پای ته ورسوي. مجله البته دا هم ګڼي چې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې موافقت ځکه لا لري ښکاري چې د خبرو میز ته د طالبانو ورحاضرول او د هغوی هوکړه اخیستل ګرانه ده. مجله وایي که د طالبانو قومندانان د سولې خبرو ته نه حاضریږي نو دا امکان هم شته چې په ډګر کې جنګیدونکي وسلوال خپه کړي، ځکه چې هغوی تازه تازه د سولې تجربه وکړه او بیا جګړې ته د ستنېدو په اړه سخت شکونه لري. فارن پالیسی مجله زیاتوي دا حالات ښایي پر طالبانو فشار زیات کړي چې د روغې پر خبرو غور وکړي، خو دا به هومره لوی اقدام ځکه هم نه وي چې په تیرو وختونو کې هم وسلوالو له نړیوالو او حکومتي چارواکو سره پټې خبرې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د کندهار امنی کمانډان وایي چې دوی د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. جنرال عبدالرزاق په خبره په دې ناسو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. کمانډان زیاتوي چې په دغو ناسو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوال طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نور برخو کې ونډه ورکول شي. نوموړي وایي د کوټي شورا نیمای غړو ته د سولې خبرو ته وبخشي. نوموړي وایي د کوټي شورا نیمای غړو د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی. په دې اړه له هم طالبانو څخه نه دی ویلي. صادق رښتینی له کندهار ریپورټ راکوي.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وایي دغه لیدنې له هیواده بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال رازق وایي په وروستۍ ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل دلې د څواره د طالبان د کټي شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده د حکومت د لوړې سطحې خلک پکې دي او نور د امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سبدي کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو توب هم په دې کې شامل سي چې په دې ټولو کې به کومک ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سره ورسېږو د خیر هغه به راځي دلته او نور د طالبانو مختلفو مخکنۍ رهبري اوسنۍ ډېر خلک به دې اصول ته راسي دې پروسې ته
کومندان یې وکه کوي وایي چې په تېر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفت یې لاس اخیستی کومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پوړي طالب مشرانو ته په کابینه ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي
دی پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل او د افغانستان حکومت چې کومه وعده د دې سر کې هغه ټول سر فیصد دې پر کوم نشي دلته موږ نړیوال شرکان هم لرو نو هغه په دې کې و شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دی او هغه موږ سر کومه کوي چې د دې حکم خوشتنی چې د ډېر ځای هغه مومن او کوم شان چې دی غواړي دی یو سیاسي تنظیم په شکل د یو ملي تنظیم په شکل نو د کواله سره چې په وطن کې خپل حرکت شروع کړي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په آذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی
د صادق رښتینی رپورت اوریدي امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیکنه خبره کړې ده چې په کینو وړ ویل دي د روژې په پای کې د ولس په غوښتنه د اته ورځنی اوربن تجربه وکړه چې لکبلې په شاوخوا څلور لسیزو کې په لومړي ځل افغانانو په آرام فضا کې اختر ولمنځ او متحد شول د وای د آرامي او تلپاتې سولې لپاره د طالبان له مشر مولا هبت الله سره هر ځای چې هغه وغواړي خبرو ته تیار دی پامیر صاحب د افغان ولسمشر د لیکنې مهمه برخه شوړلې دي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په لیکنه کې ویلي د افغانستان شاوخوا نیمایي آبادی دومره ځوان ده چې خپل عمر کې د سولې او امن یو ورځ هم نه ده لیدلې دا هغه ځوانان دي چې تل یې تاو تریخوالې لیدلې او تاوانونه یې ګاللې اشرف غنی لیکي چې له تیرو اته دیرشو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې سوله یو خوب او په شونډو دعا ده په افغانستان کې په 1980 زیږیز کال کې د کودتا په نتیجه کې د لومړي ولسمشر سردار داود خان حکومت ړنګ شو او د خلق او پرچم ګوندونو د سوسیالیستي نظریه زد د اسلام پال ډلو مبارزه پیل شوه د 1980 زیږیز لسیز پر مهال په هیواد کې تاو تریخواله روانو او په 1992 زیږیز کال کې د ډاکټر نجیب الله حکومت د نسکورېدو له کبله اسلام پال ډلو د واک ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې له کبله یې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه د 1990 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو واک ترلاسه کړ او د 2001 زیږیز کال تر پایه پورې واکمن ول پر امریکا د القاعده د وسلوالو بریدونو لکبل د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2001 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې په افغانستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځې پر ضد جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري افغان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د روژې په پای کې د اته ورځني حکومتي او بیا د طالبانو د اختر د درو ورځو اوربند ذکر کړی دی او ویل دي چې تر دې اوربند مخکې د افغانستان شاوخوا درې زره دینی عالمانو په یو فتوا کې په هغه هیواد کې جګړه ناروا وبلله افغان ولسمشر لیکي چې د اوربند لکبله د شاوخوا څلور لسیزو په موده کې په لومړي ځل افغانانو په آرام فضا کې اختر وکړ د خارونو اوسیدونکو بې لویر کلیو ته ولاړل میندو او پلرونو بچیو ته په کوڅو کې د لوبو کولو اجازه ورکړه او خلک د ځانمرګي برید د خطر لویر بغیر پارکونو ته ولاړل غنی وايي په اوربند کې خځو له طالبانو سره ولیدل او په مړانه یې هغوی ته خپلې اندېښنې وړاندې کړې او یو ځل بیا یې د سولې او ټول شموله ټولنې ته جوړولو غوښتنه وکړه د اختر په درو ورځو کې د هیڅ فرق نه لاره چې څوک طالب دی او که افغان سرتیری خځه دا او که سړی پښتون دی که هزاره د درو ورځو لپاره ټول افغانان یو موټی ول په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې اشرف غنی لیکلی دی چې د افغان ولسمشر په توګه د لپاره تر ټولو ګرانه پریکړه دا وه چې لولسه غوښتنه وکړي چې د شنونکو څارونکو څرګندونې یوې خوا ته کړي او د اوربند په تجربه کې یې ملاتړ وکړي افغان ولسمشر په خپل لیکنه کې د جګړې لکبل د ولسی وګړو د مرګ ژوبل زیاتې دو ذکر کړی دی او وروسته د هلمند د سولې د کاروان لغړو سره د ملاقات یادونه هم کړي او وایي چې د هغوی د غوښتنې پر اساس اوربند لس ورځې نور وغځاوه. افغان ولسمشر هیله ښودلې چې طالبان هم د سولې د کاروان لغړو سره وویني او د ده د سولې د وړاندیز مثبت ځواب ورکړي. اشرف غنی زیاتوي چې افغانان سوله غواړي او د دې لپاره دی تیار دی چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هر ځای چې هغه وغواړي وویني او خبرې وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په ملګرو ملکونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند اجازه ولري چې یوازې افغانستان ته د تجارتي مالونو د لېږلو لپاره د ایران له یوې بندره د تجارتي د لیست په توګه کار واخلي کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دوه ورځني رسمي سفر هند ته تللې ده. نور جزئیات له فرشته جلال زی اور.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند د ایران له یوې بندره افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره د استفادې اجازه ولري کار وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي پرون په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د نورو مسلو ترڅنګ د چابهار پر بندر افغانستان ته د صادراتو په اړه خبرې سره وکړي. د ایران د چابهار بندر د هند، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ترمنځ د تجارتي مالونو د ارزانه انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. د افغانستان، هند او ایران ولسمشرانو تیر کال د دې بندر لومړی برخه پرانیستله او د هند 110,000 ټنه غنم چې افغانستان ته د مرستې لپاره ورکړي وو د دې بندر له لارې نیمروز ته ورسېدل. د نیمروز والی محمد سمیع له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې پر ایران د اقتصادي او تجارتي انزوا د کړې تنګېدل پر هغو اقتصادي او تجارتي امکاناتو چې د چابهار بندر فعالیت په افغانستان او ټوله سیمه کې د سوداګرۍ د ودې لپاره رامنځته کولای شوی منفي اغېز کولای شي. واقعا د چابهار بندر داسې دی چې موږ کولای شو چې د بریښم د پله لارې تجارتي مواد د هیوادونو نورو برخو، د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړو. د دې بندر په مرسته ویلای شم چې نیمروز به زموږ د هیواد اقتصادي قطب سي او کچیری پر دې بندر د موادو لېږد او رالېږد بند سي پر موږ به واقعا منفي اغېز وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د می میاشتې په اتمه نیټه له ایران سره د نړیوالو قدرتونو لاټمي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ له پریکړې سره سم هغه اقتصادي بندیزونه چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري د ایران د تیلو پر صادراتو او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د 2015 میلادي کال د موافقې پر اساس لري شوی وو پر حال شول. د نیمروز والی د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو ته اشاره وویل چې تر اوسه د ایران یا هند چارواکو د چابهار بندر د فعالیت په اړه له دوی سره د اندېښنې وړ خبره نه ده شریکه کړې. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله امریکا خپلو ټولو متحدانو ته ویلي چې لږ تر لږه د ایران د تیلو واردات دي بند کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې ول ورته ډیپلوماټ چې نوم یې پر ساتل شوی رویټرز خبري اژانس ویلي چې امریکا شاید د نومبر تر میاشت وروسته په دې برخه کې هیڅ ډول استثنا په پام کې ونه نیسي.
دا مشال ریډیو دا
د آذربایجان د بهرنی چارو وزارت وای د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل ګرزی د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د تماس نړیواله ډله نن پنځشنبه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه کوي. دا غونډه د آذربایجان د حکومت په بلنه جوړه شوې چې په افغانستان کې د سولې د تامین پاړه حلوزلو خبرو د تامین پاړه به حلوزلو باندې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د یو شمېر نړیوال سازمانونو هیوادونو استازي ګډون کوي. فرشته جلازه نور تفصیل کوي.
د آذربایجان پلازمینه باکو نن د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې د غونډې کوربه ده چې د افغانستان پر سولې خبرې پکې کیږي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت حاجیف د هغه هیواد یو خبري اژانس ټرند ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د حکمت حاجی فوینا د افغانستان د حکومت د استازي ترڅنګ د یو شمیر غیر دولتي سازمانونو او مؤسسو له لوري هم پلاوی ورستول شوې دي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په وروستیو کې د سیمې په کچه هڅې د پراختیا په حال کې څرګندېږي. د ازبکستان حکومت د جون د میاشتې په 13 نیټه اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ کتنې قربتوب ته تیار دي. دروان کال په مارچ میاشت کې هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې د افغانستان پر حالاتو نړیواله غونډه وسوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته مقرر سفرونه کوي چې د رپورټونو په حواله تر ډېره حده په افغانستان کې د طالبانو سره د رسولي پر څرنګوالي متمرکز دي. د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله به چینن په باکو کې د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي. په 2009 میلادي کال کې رامنځته شوې ده. د دې ډلې مخکنۍ غونډه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وه. د افغانستان د حکومت په وینا په ناروې کې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي اتحادیې په ګډون د نړۍ د لږترلږه 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا د مردان د پیر سدو سیدونکو وایي چې د هلکانو په سکول کې د زکون کشمیر ذاتي خو د ناسې لپاره په هایر سکندري سکول کې کمرې کمې دي. دوی ذاتوي حکومت د دې ستونزې د لپاره دوه کال وړاندې د نور نو کمرو د جوړولو د کار پرانستم کړي و او لا هم جوړې شوې نه دي. دوی وایي دا ستونزې دومره جدید چې د سیم سوي چیزونو زکون کو تعلیم پرېښودلو ته مجبور شوي دي. نور حال په دې رپورت کې
داتم جمعت شبیر وای چې پکلس کې ډیر رش لوجي د استادانو आवाज هم نشي اوریدلې.
موږ درته په پاتان کې سبق کوي. موږ کلاس کې 104 کسان ګرمي لري ځکه استاد یې نو आवाज وسې نشي اوریدل او دلته کمرې وی هغه ورانه شوې. ورانه کمرې خو ورانه شوې اوس هم تر کمرې راغلي تقریبا اوس.
عمر غنی وای چې هم د دې لوجي په نه هم جمعات کې سکول پرې خو دی او اوس د نه مدرسې ته ځي چې نه به د استاد आवाज اوریدو نه به پېدل او په کلاس کې به د ناستې ځای هم نه وو.
سبق ویل کېږي چې کله د استاد شاګردان طرف ته خمو توجه نه شاګرد ما طرف ته خمو توجه زور کړ ډبل زور لګی چې بس کم کسان مخ ته ناسې او سبق وو چې کم نه ته بس خیر خیریت ته پاتې شي. سبق
د دې قسمې یو ځای مشر تارخان ممن وای چې دوه کال وړاندې دغه پرانسته شوې ده او په دې دوه کالو کې لا تر دې دمه یو چرواکی هم دلته بیا نه دی راغلی.
سکول بارا کې چې تاسو را لیکلې تاسو را خو کی اوسه پوری وې دار نه راغلی. وزیر تعلیم چې کوم دی مردان دا راغی د دې سکول ته تایم کړی دا غځه کې هغه تخته مخته وسم پرته ده چې هغه تل بیا دې وخت پورې راخاره نشو.
ولی په دې اړه مو چې کله د پرنسپل ریاض محمد نه پوښتل نو هغه مشال لیړو ته ویل چې غیر سرکاري تنظیم او خپل تعلیم محکمې سره خبره شوې ده او ډېر ضربا دغه ودانه ورته جوړې کړې.
بلډینګ دغه کمرې کې ځلې شو دا بیا ورانه شولې. هغه قدم تنظیم هغه زموږ ټول ډیټا په وخت په وخت نه یو سره قدم کوي چې راکه ستاسو کار به وشي خو دا اوس په دې او ته اته نه مخکې بیا راغې ته شو نه ریوي چې راستاسو په سفر کې پیسې په یو نه ستاسو کار شي.
بل خو د پیرسدو یو مشر محمد اشفاق خان وای کچر حکومت دا کار پراتونکې دوه درې میاشتو کې ونکړو نو پچنده به جوړ کړی.
کله زمونږ دا پروګرام دی موږ دا خپل کړی کې دا خبره مشوره کړی کچر حکومت دا شی ونکړو موږ به ټلټونه لګو هم په سړک هم په سکول کې چندې بکو او د خپل چندې په برکت په دا بلډینګ کې خیر ودو ان شاء الله تعالی.
د دې قسم مشرانو او د سکول پرنسپل هم مشال لیډو ته ویل چې دوی په سکول کې کم اس کم دا وخت د شلو کلاس رومونو یا د کمرو اجت دی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
او سم دروانه غړي ورستای ریپورت. سبز علي خان یو وتلې ستار شون کړي او لتیری شوق او د شکلون راسي ستار شغبي نو موري د ثواب یو سدون کړي وای چې هغه وخت ډیر خوشاله سي چې کله خلګي کلی تورسي او د ورته سندروي شنواز ترګزي ور سر مرکه کړي او دا ریپورت یې جوړ کړي.
د زیدی کلی ثوابی سبزلی خان وای چې سکول ته هغه یو رستلې او بیا یې پرېخه
خود سیتار سره ډیر مینه وه. اولی منګی غول زده کړل او وروسته سیتار ته لاس واچاو او تر دې کال پورې د سیتار د غولو و دېرش کالونه هم پوره شوي.
نما دې کې ساروی سو کو په دوړ تنخواګانو زماله شکه بړتی او درې میاشتې مې کړو مو کارنل سبلا مې ګیره او نسره غاره زمې پاپان دې نشم کوله. ملیشیا به میلاو شو ساده کپڑے میلے وردہ جوڑ کے سواتا ٹوپائی پڑک بجا کے جمع بڑا خوشحال ہے نوز کولا کولا اگر جم یار
سبزلی خان وای چې په شاګردانو کې د چم گاون وسیدونکو هم شته او د لورو کلو هم دي د پخپل د سیتار او تبلی سره سندري وای خو خوشحاليږي چې نوې ځوانان هم د سره کینی او سندري وای. سبزلی خان وای چې د سیتار د غولو لپاره عرب ملکونو ته هم لاړ دي او د خو خو سندرغړو سره یې سیتار غغولې.
شپږو ملکو کې زه وګرځېدم اصحاب خان دي سره شوګانو لتلو قسم په خدای د پنځه ویشت ورځو کې دوبای ابوزی بیالین کلبا شارجا قطر قطر ته په جز کې تلو نه دا نور به دوه دوه ګنټې مونږ سره به خپل ګاډي او ما خدای نه بخي چې ما هغه پنځه ویشت ورځې داسې تېرې کړې مې صاحب جلیلا خو ته په کېت کې راګیر شوې. بندیانو سره ملاقات نو شیشې زه سو کوم چې ناست یم پکې.
د سبزری خان سیتار او سندرې خو هسې هم ډېرې زیاتې خوښولې شي ولې د هغه سره یو شمیر ټوکې هم وي. دی چې کله دوه درې سندرې وای نو بیا ناست خلک چپ کی او ټوکې چې دی ورته خاکی وای هم وای.
خو د پن څومره لین چې دی نو د دې قدر هغه چا سره دی چې پوهېږي. نو چې څوک پوهېږي نو د زرو قدر وای په سر کې.
پوینا چې هغه دې ته ډیر خوشحالیږي چې څوک یې داسې غریزو او یا سهارایي سیمو ته وبلي او دې ورته سندرې وای او که داسې نه وي نو بیا دې په خپله ملګري لزان سره کړي کله د نږدې بونیر غرونو ته او کله د سوابي د کروندې سیمو ته ووزي او خوشحالي یعنی کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو سوابي.
گڑے چھ منصور غندے پدارشی دار پسل مرگ نخل میں ودارشی ہر گیا چھ و کمال تا ورسی گی سروز مکی و تکوز کا نگل سارشی غفلت ہیچ مناسب نہ دے دس پن گریو صبح دم کہے واناتھم وی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیاتی گی دکوہی اوبچی اکا گی بین سیارشی مڑے داد وگی گیڑی مشکل ندی ترگو مشکل کارشی کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوتا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لکڑار کاندی ورغمے لگرگانو حسی رنگ جدائے نا زما ڈارشی درحمان دا پوچھ گوئی چھ پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ برائیون دا عشق پلار گران دے دلتا بوئی چھ پیدا کاندی رہ بڑے چوک بیلتون پاستر کو بینی آشنائی کا درحمان پسیر بنوی بے ہنر چو درحمان پسیر بنوی نظر بول